السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیوني چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بدپام او راهود سیمو کې 214 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبې په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 45 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د یوې هیلیکوپټرې د سقوط له کبله وو کسان وژل شوي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا هیلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هیلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هیلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران او اسرائیل نن هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج هلته میشت افغان خبریالان اندېښمن کړي.
افغانستان کې ټولو ته وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدی شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کېږي نو موږ ټولو سخت.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جنگ افغان سوداګر اندېښمن کړي.
یقینا ما نگران است.
دیوای موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کار کوي.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ایران د یکشنبه په شپه د اسرائیلو څو خارونه په نخ کړل. په اسرائیلو کې د مړو شمیر 14 ته لوړ شو او ټپیان 214 کسانو ته رسیدلی دي. په عین حال کې اسرائیل په تهران او نورو خارونو کې څو نوي بردونه کړی دي. نن ایرانی چارواکو ریپورت ورکړ چې په تبریز کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي. مخکې له دې تایید شوی و چې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې.
ایران د یک شنبه په شپه د اسرائیلو په حیفا، بتیام او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه وکړل. بتیام کې چې تر ټولو ډیر مرګ ژوبلا وخته غنې ودانې ورانی شوې.
دلته بتیام کې یو بالستیک میزایل په هستوګن سیمه ولګید. لسګونه خلک مړه او تپیان دی او اوس اشغورون کې لګیا دي چې تر ورنې او لاندې دا خلک پیدا کړي.
ترڅنګ د اسرائیلو پاوز عامو ایرانیانو ته ګواښ کړی چې له پوځي سیمو ځانونه لیرې کړي.
اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و
عجل خبرداری ټول حقوق خلکو ته چې اوس یا نږدې راتلونکي کې په ایران کې د تسلیحاتو د تولید کارخانو او د هغوی د ملاتړو ادارو سیمو یا شاوخوا اوسي. له تاسو غواړو چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره عاجل د سیمو ووځي او تر بلې خبرتیا مه
ورستئ. وجود شما در جوار این زیر ساخت ها جانتان را به خطر می اندازد.
اسرائیل در خبرداری داسې وخت ورکړی چې وارد مخې په تهران او ګڼ نورو ښارونو کې د ایران مهم پوځي تاسیسات او اهداف وشتلي او لا یې بریدونه دوام لري. تر څنګ په ایران کې ګڼ استوګنو سیمو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرائیلو د جمعې له شپې په ایران توغندوی او هوایي بریدونه پیل کړي او په ځواب کې ایران هم اکثر د شپې لخوا پر اسرائیلو ځوابي بریدونه کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو لخوا پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي دي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په ایران کې بحران چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی، د افغانستان په اقتصاد منفی اغیز کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ هوایی بریدونه چې د تېرې جمعې په ورځ شروع شوي لا هم دوام لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمېر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه لري، په سوداګري د دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګري به منفي اغیز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا ما نگران است.
دی وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي، نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. دا چې پر راتلونکي کې بچ کیږي
در آینده چی خواهد شد؟
یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دی وايي په ایران کې اوسنی وضعیت ته په کتو وضعیت ښه نه دی. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کمه شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاسه ورکو، ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت ښه نه دی او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه وګدي یو کنه
پیدا مې کني او توقف پیدا مې.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم دغه نښتو او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیزه نه ده کړې، خو که کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګري اغیزمنه کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګریز شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي، تنش پیدا کیږي، که چیرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډېری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تېرې جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولی شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په چټکی دو سره یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې دوی ونوي استل شي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د استلو په پروسه کې له هغو افغان خبريالانو سره نرم چلند وشي ځکه دوی نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د موضوع ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې خبريالانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشه یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې له دغه هیواده ونه ایستل شي. دوی وایي ډیری افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان تر غلی او مقصد هیوادونو ته د تک کې سن لري. خو اوس چې دغه هیواد کې د کډوالو نیول او افغانستان ته استنول چټک شي وي د ډیپورت کېدو ویلې اخیستي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ټول توازیت معلوم ده چې افغان خبريالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره او دا تازه لړۍ چې خبريالان هم ریپورت کیږي موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو.
یو بل افغان خبريال چې دام نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیول او بیا افغانستان ته ریپورت کول زما په شمول ټول افغان خبريالان چې په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. موږ د خبريالانو په ټولو ملاتړو نړیوالو ټولنو باندې غږ کوو چې د افغان خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر افغان خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي چې د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو په منځګړتوب بیرته خوشي شوي. د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د پاکستان له حکومت غواړي چې خبريالان د هیواد ونه باسي. د دغه بنسټ مشر قمر یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خبريالان چې دی د دې ژوند په خطر کې دي او داسې چې دا ډیپورت کیږي دا خطرناک هم ده. بل دا خبره ډیره مهمه ده چې د پاکستان وزارت داخله ک د ویزو د سلسله لګ اسانه کی او کوم چې په قانون کې دي هغه ویزه زمونږ د خبريالانو ته په اسانه ورکي.
دی وایي چې د اسلام آباد پریس کلب په پاکستان کې د بي سرحده خبريالانو آر اس اف لاستازو سره په ګډه هڅه کوي څو د شاوخوا 150 افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره خبري وکړي. یوسفزی ویل که څوم زیاتره خبريالان هڅه کوي قانوني اسناد ولري خو د ویزو نه تمدید او یا پکې ځنډ هغه ستونزه ده چې دوی له نیول کېدو ویستلو له ګواښ سره مخ کوي. یادونه ده چې مخکې د بیان د ازادۍ مرکز هم په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د مرکز د جون په 15 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خبريالان مجرمان نه بلکې د حقایقو ویونکي او د بیان د ازادۍ مدافعین دي چې د ګواښونو له امله له هېواده تښتېدلي. دوی ویلي د خبريالانو نیول او ریپورت کول د بشري حقونو ښکاره نقص او د پاکستان لخوا د نړیوالو ژمنو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي دي، خو اوس د ویزو د تمدید مودې کمېدل او ځنډ هغوی د پولیسو له لورې د نیول کېدو او ریپورت له ګواښ سره مخ کړي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده او د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي. دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر اوسه له پاکستانه شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان پوخانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شننونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمن جګړه کې چې دوی ناورین بولی خکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤولانه او متوازن موقف غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او هغه د ایران په ځمکنۍ بشپړتیا یرغل او تیری بللی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې جالې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتبادي الته په میګن ها او افغانان الته اوسېږي او هغه اوس منتظر دي د دې جګړې نه مخکې منتظر رو خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر اکسپانه خبر سوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هم مهاله د غیر رسنۍ پر خپل اکسپانه دا هم لیکلی چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لري پاتې سي دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو پرونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کړکېچ سره مخ دی، ډېرې لویې غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دغه راز درنو اوریدونکو، درې شمیرې لرو د ټلیفون چې د هغو له لارې تاسو کولی سئ له موږ سره تماس ونیسئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. 00202-1252-00202-1252-2 واتساپ هم لرو. د واتساپ شمیره مو ده 00202-02-3001. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. له دې مننه کوو چې د راډیو په فضا کې لمونږ سره، د راډیو په چپو کې لمونږ سره یاستي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. د خوست اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو شنو، ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بلوري ته ځایي طالب چارواکی وایي دوی په اوږدمهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه په شنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د ښه سمبالښت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لری سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو په کار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تنخستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوې ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه وړي نه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی سمانی سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خلک دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته ډیره پاملرنه وکړي.
د خوز د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله مسخرنی، د خوست ولایت د دخیو کلی اوسیدونکی یم. بلحال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت دخیو کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لیرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د نن شپې په اتو بجو خپرونه کې د کابل په وخت د د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې د شایو ناروغیو په اړه خبرې کوو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. راوښو د خبرونې وروستي مطلب ته. په افغانستان کې نن سبا ډېری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګارې شوې دي، خیاطي ماشین روزي ګټي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندنې یا خیاطي دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندې کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خبرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ خپل لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وي، خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنام مثلا ماشومان دي، زه مشر زوی مریض دی، راته دغه مخته وړم د کور او د مشکلات سنجیده نه پخاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بیلابیلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.